داس په جشوی داس د رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو قربایم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان دا څرګندوي چې د طالبانو مشران د سولې د خبرو په برخه کې بې پروا دي. د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان پر امنیتی پوستو برید کړی. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې اوبو وړي او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر روس سلیوی ورسنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. د خبرونو تفصیل: طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو اته تنه وژلي او نه تنه ټپیان کړي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته دا مرجوب له تېره شپه واوښته. مظلوم یار زیاته کړه چې طالبانو پر پوستو برید وکړ او د جګړې په ترڅ کې هغوی ته هم زیات تلفات اوښتي، خو نوموړي په دې برخه کې کره شمېره ورنه کړه. د مرکزی بغلان د امنیت قمندانۍ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې جګړې په ترڅ کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشت کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي.
موږ په تېره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې ورې میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتېرو شهیدان او ټپیان شوي دي، چې له دې ډلې څخه 9 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 25 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرقې شوې دي. هغوی ټولې د بې کورنۍ وې او د غوریانو ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بله نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان یالت د مرکز کوټه په هزارګنجي سیمه کې د پنځشنبه په ورځ ځانوژن کې بریټ شلتنه ووژل او 43 نورې ټپیان کړل. د کوټه د هزارګنجي سیمه اکثر اوسیدونکو هزاره شیا دي. دوی پرون تر حمله وروسته یو اعتراضي لاریون کړی و. عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 2 د سایبریا په تیمین ښار کې وژل شوي دي. تاس او انټرفاکس ژانسونو د تروریزم ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې دغو وسلوالو د تیمین په ښار کې د تروریستي برید پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي دوی ډزې وکړې او د نښتې پر مهال ووژل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمین ښار د ماسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتره لرې پروت دی. روسی چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریه او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي.
انا رئيس المجلس العسكري
للانتقال. دوی وزیر پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پریږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ابن عوف یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواک لری شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواک لری شوي ولسمشر عمر البشیر 1.5 کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه په پلازمېنې خرطوم کې له پرلهپسې مظاهرې وروسته لواک لری کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی وو چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینې خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې په سخته جګړه کې روانه ده. نږدې 1.5 زره پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندې پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی. خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د راپورونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د اعلان غندنه وکړه. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو پایلې اعلان کړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنا ورکوي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بې بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سود لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کوم سوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مختاک سره مرسته نه کوي. هغه لیکلي چې په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپلې ګډې راتلونکي د ټاکلو لپاره سره راغونډ شي، د جګړې ژغ اوچتول څرګندوي چې طالبان په پخوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډېر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه وویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت تا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یا باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت وویان ټولو تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللی. بل لور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه چې د سولې لپاره په روانو مذاکرو کې د مرکچي پلاوي غړي هم پکې دي په موقت ډول د امنیت شورا له تور لیست ایستل شوي دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازی ووایي چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړې دي. طالبان څه غواړي؟ یو لور ته د سولې خبرې کوي، بل لور ته جګړې. فرشته جلالزی دا پوښتنه له عبدالحکیم مجاهد څخه کړې ده. شاغلی مجاهد په ځواب کې وویل
زما په عقیده باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو او مهمو شخصیتونو نمونه د تور لیست نه استل دا د دې ډېر بخانه غوښتنه و. خو وخت وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کړي تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلي دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ چې و تر یو حده پورې لرې سوی ده.
مجاهد صاحب، تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغسې فکر کوي چې د سولې د پروسې سره به مرسته وسي، امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي، دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري، او مثلا د افغانستان حکومت هم مقرره ورته وایي چې خبرې در سره غواړو، خبرې در سره غواړو، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا بلې خوا نه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض، دغه تضاد د دریځونو ته
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوی، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي. چې کله چې مذاکرات کېږي ورسره دا طبیعي خبره ده چې د جګړې ډګر به د دې په خاطر باندې ګرم کېږي چې هر ډله وغواړي چې زه د جګړې په ډګر کې برلاسه یم او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په ډګر کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
مجاهد صاحب، تاسو څونه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خو دوی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ.
موجوده حالت په زغر د باندې په څرګند ډول باندې وایي چې ټولې خواوې نور په افغانستان کې غواړي چې یو سوله رامنځته شي. خو د موږ غوښتنه به دا وي چې دا سوله تلپاتې سوله وي او همه شموله سوله وي چې ټولې خواوې په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مرحله را رسېدلې ده چې افغانان ټول که سیاسین دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولی چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څرنګه تلپاتې نظام وي او څرنګه به باثباته نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي او ځانونه به یې کې مطرح وي او د ټولو خواوو دپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده. لکه نښانې داسې معلومي دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسيون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت د قبول وړ نه وي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړې دي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تللی له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیلمند کړي هم دي. خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته